پروګرامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو دغه پروګرام ته خره لاس وایم.
ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې داعش سختري زډلې په افغانستان کې پر یو شمېر سفارتونو د برید خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په کابل کې د هند، چین او ایران سفارتونه ګواښل شوي دي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول ګواښونه بې اساسه اوازې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند نافې ټکور په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
د موږ امنیتي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه چاته تهدید جوړ کړي او یا د هغوی ژوند ته خطر پېښ کړي. دغه اوازې مطلقا بې اساسه او دروغ دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو په قول ویلي د سعودي عربستان سفارت ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له کبله اسلام آباد ته لیږل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د شنبې له ورځې تر پرونۍ پنجشنبې پورې شاوخوا 9000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت پر اساس دا کډوال یا په خپل خوښه او یا هم د ایران له لوري په زور افغانستان ته راستل شوي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په موده کې له ایران څخه تر ټولو ډیر کډوال نیمروز ولایت ته راګرځېدلي چې شمېر یې 5509 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکې ادارې اوچا ویلي مرستندوی موسسې په سږ کال د افغانستان هغو سیمو ته ډیر پام واړوي چې په تیرو کلونو کې ورته لږ پام شوی دی. اوچا پرون پر خپل ټوټر پاڼه کلی مرستندوی موسسې په منظم ډول جنسي او مالی مرستې رسوي. د ملګرو ملتو د ادارې په ورستیو کې ویلي وو په 2023 کال کې به 18 میلیونه افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ شي. د اروپا د خبریالانو فدراسیون د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون په خبر پاڼه کې ویلي بهبودی د جنوري له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې بندي ده. د خبریالانو د ملاتړ ادارې زیاته کړې د خبریالانو نیول د معلوماتو پر رسولو او د بیان پر ازادۍ برید دی. تر دې وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې او څو فرانسوي رسنیو د مرتضی بهبودی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د سره صلیب او سره میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون د آسیا پاسفیک مشر الکساندر ماتیو په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د بودیجې د زیاتولو خبر ورکړ. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی ماتیو پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل او هغه سره په خبرو کې ویلي چې دوی د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د افغانستان لپاره خپل بودیجه زیاته کړې. نه دی ویل شوی چې بودیجه یې څومره زیاته شوې. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه وایي سږ کال د هغو افغانانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونو ته رسیدلی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې د اروپا دفاع کوي. د پرون د اروپا پارلمان ته په وینا کې ویل اوکراین د داسې هیواد په توګه چې په جګړه کې د بری لور ته روان دی باید د اروپایي اتحادیې غړی شي. د همداراز ویل اروپایي اتحادیې تر هغو بشپړه نه ده چې اوکراین یې نه بېلیدونکې برخه وي. له بلې خوا فرانسې اعلان وکړ د دغه هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل اوکراینی ساری زیلنسکی ته د خپل هیواد تر ټولو لوړ نښان ورکړ. داود افغانستان سیمیا او نړۍ مهم خبرونه کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغلاست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. لکه څنګه چې د طالبان حکومت د شذو کار تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې او د محصلینو درس درولې دی دا ډول اساسي حقونو مخنیوي څومره د وګړو د وخت ضایع کول دي. طالبانو څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د نجونو د زده کړو په برخه کې به پر یو پلان کار کوي، خو د پلان د ترتیب په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د تعلیم له حقه د نجونو محرومیت څومره نه جبرانېدونکی یو اقدام دی. په دې موضوع د خبرو لپاره را سره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاد سایمه خوګیانی، د نجونو د زده کړو فعال تورپیکی مومند او شوونکی میرمن وردک بانن لمر سره ګډون کوي. موږ هڅه کوو چې دوی د تلیفون لاري ل خپل استودیو سره وصل کړو او له دوی سره خبرې پیل کړو. لومړی پښتنه به غلی خوګیانی له تاسو څخه وکم. په داسې حال کې چې تر 1500 زیات ورځې وسوي چې د نجونو پر مخ باندې شوونځي تړلې دي او طالبانو دغه شوونځي تړلې دي، ستاسو په نظر د وخت ضایع کول څومره نه جبرانی دونکو یو پریکړه ده؟
من نه ډیره زیاته زه خپل وخت تاسو سره مرجن ته سلامونه نیکه هیلې. لکه څنګه چې پیګو د هر ټولنې ترقی ضمن تعلیم دی. په کومه ټولنه کې چې تعلیم ته پاملرنه ونشي نو تبر هغه ټولنه د رکود پاتې ځي او هغه بالاخره د سقوط خوا ته ځي او تباه کیږي او بربادیږي. نو په دې خاطر باندې چې د ښځو تعلیم دا ډېرې ورځې شوې د جنافې پر مخ دروازې تړل شوي دي د مکاتبو او د پوهنتونونو او د دې تر څنګ هره ورځ چارواکو وعده ورکوي چې موږ طرزالعمل جوړوو د هغې د مخ نه به موږ بېرته جنافې ته اجازه ورکوو 500 ورځې شي. نو کله چې تعلیم یو ساعت بندیږي ځنډیږي نو هغه ډېر زیات تاوان کوي او ټولنه مخ بربادي وړي. نو په دې خاطر باندې څو وارې موږ هیله وکړه نړیوال ټولنې فشار راوړو چې باید دغه مشکل حل شي. متاسفانه د دوی په منځ کې بې اتفاقي دي. ځینې شاید په دې نظر وي چې د ښځو تعلیم ته باید زمینه مساعده شي او دروازې ورته پرانستل شي، خو هغه هم د خپل هېر نه قاطع فیصله نه شي کولی او نور چارواکي مثلا بانې کوي او دا بانو ډېر زیات وخت ونیولو چې د افغانستان د خلکو دپاره ډېره ستونزمنه ده دغه دغنه مهاجرتونه چې نن کېږي او دغه ټول د دې خاطر باندې چې د خلکو لونې د مکاتبو نه پاتې شي، د پوهنتونو نه پاتې شي. داسې جرکۍ بېچارهګانې چې یو امتحان پاتې و، یعنی اخرنی سمستر و، شاید اخرنی امتحان اوسي او د پانزي دروازه د هغې په مخ تړل کېږي، دا د هغوی دپاره ډېره سخته ده او ډېره بده خاطره ده او بالکل دا خلک نه امیده شوي دي ډېرې زیاتې. حتی مونږ ولیدل چې جنکۍ خودکشي وکړي د دې دپاره چې دوی ډېر زیاتې خوارۍ کړې وي، په دې غریبوي په دې نستۍ کې دوی پوهنتونو ته لاړ وي، فامیلونو ورته فیس پیدا کړی دی او بالاخره بیا دا رقم د دوی په مخ باندې هر څه تړل کېږي، دا ډېره زیاته سخته ده. نو د مونږ هیله همدا وه چې باید دغه بندیزونه لرې شي او که لرې نه شي نو دا به دوی ته ډېر سخت تاوان وکړي. لکه همدا اوس مونږ تاسو ګورو چې هیڅوک په رسمیت نه پېژني، هغه خلک چې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، هغه سفارتخانې چې دوی سره اړیکې ډېرې نږدې وي، حتی هغو هم خپلې کډې بار کړې او لاړه. نو بیا هم که دوی چانس ورکړي ښځو دپاره چې د ښځو دپاره د تعلیم زمینه برابره کړي ډېره به ښه وي، او که نه نو فکر نه کوم چې دغه ټولنه به مخ ونه پدې لاړ شي او د دوی نظام به هم ډېر زیات دوام ونه کړي.
مننه آغلی وردک، تاسو هم لمر سره او د ټلیفون لاره وصل سی یاست. مننه چې وخت مو وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه به پښتنه وکم، لکه تاسو چې واره د لاغلی خوګانی یادونه وکړه چې دوی ویل چې پر شوز باندې بندیز، د نجونو پر زده کړو باندې بندیز، د شوز پر کار بندیز په خپل طالبانو ته د دوی حکومت ته زیان اړوي. د تعلیم له حق د نجونو محرومیت تاسو په نظر څومره نه جبرانیدونکی یو اقدام یا پریکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو استاد محترم درنو اوریدونکو ته محترم خور امیر مخکې دې خو خبره ته خون غوښنه سه اشاره وکړه او زه دغه خبره په داوم باندې دا ویل چې ته نه پیندې سبب را زنده دي چې تعلیم پاتې دی. لکه موږ تاسو توجه وکړو څو لسو یم کال وو نیمایي وو امتحانونه د چرنې ماد نجونو پاتې وو، دغه کال نه تاسو سره شروع کړئ، هغه کال هم خند تیر کال چې څو لسو یم کال هغه هم خند او څو لسو کال چې څو لسو دویم کال دی کنه دا د دریم کال پروسه ده د تدریس چې د خانس په مخامخ ده. اوس دی مثلا سره کم تر هدف چې په درې کالو د نجونو د تعلیم تربیه ده اس نه شاته پاتې دي. دا سره کم تر هدف چې نه سره کیږي پر ورځ طالبان راغل په حکومت باندې واکمن شول کنه دغه ورځ نه خل نجونه زنانه وي دی ویره نه ټول به د نجونو حکومت امر وشي په کورو کې نه سي دومره خلک هیریږي د سابقه حکومتداري نه چې د پلارونو نه ورته په میراث پاتې دي چې قصې کیږي، یعنی دوی هیڅ تغییر پرې نه غي. زه فکر نه کوم چې د انګې لپاره، د نجونو لپاره، د زنانو لپاره، څه د تعلیم او تربیه د مکتب او څه د تعلیم او تربیه په هوای د پوهنتونو کنه دغه هیڅ امکان نشته. د ما د نظره چې دا لانډ ډیولر شي، ځکه دغه دوی خلک هم چې دي په څو ډلو ویشل شوي دي. دوی داسې وایي چې دغه د موږ کامیابی د موږ د شل کلن جنگ مثلا بعد دو نه چې دغه د 2001 نه تر ننه پورې چې دغه دوی څو تر کامیابېدل، د دوی ذهنیتونه هماغه پخواني ذهنیتونه دي وایي چې موږ جهاد کړی، قربانۍ هم ورکړي، د همدې په دې خاطر ورکړي چې ښځه باید په کور کې پاتې شي. د تعلیم دپاره د دوی څه هېڅ دغه انګېزه نه شته. زه نه وایم چې دغه تعلیم په برخه کې شته خنډ دی. آیا د آینده نسلونه به څه رقم کېږي؟ د نجونو ته به تعلیم څه رقم ورکول کېږي؟ پوهاوی به څه رقم کېږي؟ معلم به دې کومه کېږي؟ دغه ډاکټره چې اسد ضرورت ده په جامعه کې د زنانه و دپاره چې موږ دومره قیودات هم لرو دا به دې کومه کېږي؟ زه دزه خپله دغه سوال چې تاسو ماته راجع کړی چې دا به څه رقم کېږي، د دو آینده به څه شی وي، ماته خپله یو سوال دی. زه حیرانه پاتې یم چې دا به څه رقم ذهنیتونه وي، د دوی به څه رقم آینده وي، دوی څه فکر ورته لري، څه تدبیر نیولی دی؟ کنه چې په ورځ دی راو سبا ته چې مکتبونه بند شول، د اداره بند شول، څو درجه چې ته څه مکتوب راځي، څه حکم صادرېږي، د موږ پیسه کې یا د تعلیم یا د نصاب مثلا یا د حجاب په باره کې هېڅ شی نشته تر اوسه پورې. حیران پاتې یم خپله دغه سوال د ما سم لایلحله دی خوري.
خو ګرانی صاحب، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم، د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره خبر ورکوي چې په روان 2023 کال کې په افغانستان کې 10.8 میلیون نجونو او ښځو ته د بشري مرستو اړتیا ده. ستاسو په نظر د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې د کار څخه راوګرځولې په غیر دولتي موسسو کې، دغه پریکړه څومره بېوزلۍ ته لمن وهلې ده؟
من نه ډېره زیاته دا د دوه اړخونه، یو خدا چې ښځو چې په موسسات کې کار کول په غیر دولتي موسسات کې توان غاره ښځه د خپل د کور نفقه برابروله او د کور سرپرستي به یې کوله. یو خو د هغې اقتصاد لاړو، د خاورو سره خاورو شو، کومې پیسې چې حلال دي لاسته راوړلې، کوم معاش نه چې د مثلا کور د پایاره یا شوی بته برابروله، هغه لاره د خاورو سره خاورې کړه. دویم دا چې نړیوال ټولنه نور په دوه باندې کله اعتماد کوي، چې دوی ښځې په کورونو کې نه وي، نړیوال ټولنه دوی سره به نور کومک نه کوي. دا څومره خلک چې مثلا کومکونو ته ضرورت لري او اقتصادي مشکلات لري، او دلته مثلا دوی ویل چې دغه بشري مرستو ته ضرورت دی. زه فکر نه کوم که نړیوال ټولنه دوی د هغو خبرې ونه مني او هغوی به کومک وکړي دوی دپاره. زه فکر کوم شاید هغو خپل کومکونه نور وتړي، یعنې دا په مکمل ډول ټول ټولنې ته تاوان دی. یو خوا قشر دی چې مثلا کوروشو، یو خو د هغو دپاره شخصي تاوان دی، او بل مثلا د افغانستان ټول خلکو دپاره، ځکه که نړیوال ټولنه ونه غواړي، نړیوال سازمان ونه غواړي چې دوی سره کومک وکړي، نو نه یې کوي. بیا ورته دغه خبره هم ده ورته چې مثلا تاسو خاصه اجازه نه ورکوئ، او موږ یوازې د نارینه په واسطه نه غواړو چې د خپل بشري مرستې مثلا وویشو یا مثلا ځي ته ورسوو. نو دغه یوه ستونزه ده، او به هم شي همداسي ګر چې تاوان یې بېرته ټول ټولنې ته راځي. موږ په دې خفه شو، تاوان ټول ټولنې ته بېرته راځي. د افغانستان خلک اوس ډېر بېوزله دي، ډېر اقتصادي مشکلات سره مخ دي، د بېکاري او بېروزګارۍ سره مخ دي. کار نشته، روزګار نشته، بېچارهګان یعنی سخت ژمی دی، همدغه اوس یخ دی، نو دوی کومکونو ته ډېر ضرورت لري. مګر د دوی د دغه عمل د لاسه نو کېدای شي چې هغه کومکونه هم دوی ودروي، او چې ودرېده نو زور ټول ټولنې ته وځي او غریبو خلکو ته وځي، چې موږ په دې باندې ډېر زیات خفه او اندېښمن یو. نو هیله همدا ده چې هغه کسانو چې مثلا کار کولو په غیر دولتي ادارو کې، که په دولتي ادارو کې خو دو بندیز لګول دی په هېڅ قیمت، مثلا غیر د یو معلم نه، هغه مخصوص یوه عده معلمینې چې د اول نه تر شپږم صف پورې تدریس کوي، دو مکاتب ته ځي، نو په ټول باندې بندیز دی. همدغسې مثلا اته هغه ډاکتران چې په کلینیکونو په دې ځینو ځایونو کې چې مثلا کار کولو په غیر دولتي انجوګانو خونه، په هغو هم بندیز دی. ډیرو خزینه وبانې چې مثلا همدغه اوس مثلا ورته سخته اړتیا ده چې دوی باید په ټولنه کې کار وکړي، هغو هم دو بندیز لګولی دی. نو علم دا ده چې دغه بندیزونو ته دوی باید خاتمه ورکړي، او که ورې نه کړي نو بله لاره نشته نړیوال ټولنې سره چې دوی باندې فشار راوړي، او که فشار راوړي مثلا کومک نه کوي، نو هغه بېرته هغه زور د افغانستان خلکو ته وځي، د افغانستان ولس ته وځي چې دا د اندېښنې وړ ده. نو باید یو د حل لاره ورته پیدا کړي، د حل لاره ورته پیدا کړي، او د خاصه باید حتما باید اجازه ورکړل شي چې لاړ شي، کور کارونو ته باید لاړ شي.
لکه تاسو ته چې معلومه ده، طالبانو مخکې هم ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به دوی کار کوي، او دوی په دې برخه کې ژمنې هم کړې دي. خو ستاسو په نظر باندې داسې هغه حقونه سته چې طالبانو دې خلکو ته ورکړي وي تر اوسه پورې، په ځانګړې توګه ښځو ته چې د اسلامي شریعت له مخې وي؟
والا داسې دغه یم نیم کال چې د حکومت واکمنې ده، خوري داسې د سترګو په لیدو خو داسې شی نه دلدلي چې موږ په دې باندې فیصله امیدواره شو چې والا حکومت شته، خلک